السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سالور بجې شوی په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم او رچې په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلا بیلو برخو وسوتن مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. نور موضوعات به هم پر روانه خبرونه کې واوري. خو په پایل کې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې د الیاس دایی د وژلو په اړه د فاتحې اخیستو مراسم نن کندهار، زابل، غزنی او بادغیس کې هم خبریالانو ترسره کړل او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. ټاکل شوی نن ارمنستان د نګورنه قرباغ لانجمنی سیمې آذربایجان ته وسپاري. د خبرونو تفصیل: د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال د فاتحې د اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایي فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبریالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل چې له څو ورځو تیریدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بېوسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې دغې قضیې هېڅ معلومات د مطبوعاتو سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هیواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومت په تیره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تېره پنجشنبې په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښاد دایی د فاتحې مراسم سره شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوی چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی، هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دغه راز رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې ویلي چې ښه به دا وایي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې روانه اونۍ کوي مطرح شوی وی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادعا چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړې ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي ترڅو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدي څېړنې وکړي ترڅو حقایق روښانه شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه پرېښودل. د ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ووځي هغو ته یې اورونه ورته کړل. تر 1990 لسیزې مخکې د چل بجار د ډیری اوسیدونکو آذریان ول چې پر سیمې د ارمن ټبرو د واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته ډیر له دې سیمې وشړل شول. مخکې له دې چې دا سیمه رسماً آذربایجان ته وسپارل شي، اوسیدونکو د وروستي ځل لپاره د داد دیوانګ په سومه کې مذهبي مراسم ترسره کړل. دې سومه ته نږدې د روسیې ولسمشر پرون شنبه په پوستو کې ځای پر ځای شوی و. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف څخه وغوښتل چې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې رسما آذربایجان ته سپارل کېږي د عیسویانو عبادت ځایونه خوندي کړي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې علیف ژمنه کړې چې دغه مذهبي ځایونه به خوندي کړي. د آذربایجان اکثریت وګړي مسلمانان دي. په مولداویا کې نن د ولسمشری دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشری په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50+ رایې چې د ولسمشری لپاره اړینې دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي ډیر وشل شوی دی. یو برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي. د دوی بیړۍ به نن یکشنبه په سیمه ییز وخت ماښام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي اډې والوزي. دغه څلور فضانوردان به په دغه فضایي اډه کې د شپږو میاشتو لپاره وخت تیر کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. یو تخنیکي ستونزه وه په دې هیله چې زموږ تېروتنې ومني.
خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه او د غشان د سیمي په هیوادونو کې په میډیم 2.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو برخو 100 تن مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي په دې کسانو کې 50 تن د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
د کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دای د فاتحې مراسم روان دي. په دې اړه به راپورونه ولرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد لنډیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ترافیکي پی خلامل پکې په کلنی ډول سلګونه کسان مړ کیږي.
به وی کال کې چې اول دی حمل ده تر اقرب پوری چې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی ده.
دا به هم وره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو اربیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پښتون میشتو سیمو کې د هدفي وژنو په ګډون دي د پښتنو په وړاندې زور زیاتې پاتور ورسوي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابلو برخو 100 تن مجرمین د جنایي جرمونو په تور انیول شوی. د خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې کړی ده. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل غنی وای دا د کابل خار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلای. تفصیل د نجی صاحب په ریپورت کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. خغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امر الله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلی سالی د هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 بجو غونډې لنډمهالې دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره دوی تیروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښيي او که د حق الاب دعوا پرې نه وه ښیي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله، چې ښاغلي صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمیر یې لسګونو ته رسیږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تعدید دی چې تورستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راوړي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایاتو کې تورستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبې په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورې درنو اورېدونکو عام اورېدل چې په تازه اقدام کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د کابل له بیلابیلو برخو څخه اووه سوه تنه مجرمین نیول شوي چې یوازې 50 تنه پکې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت د ویان په وینا باندې په هدفي وژنو کې لاس درلود. لکه پراپور کې مو چې واورېدل وروستۍ پیښه په هلمند کې د نخلول شوي ماین له امله رامنځته شوه چې په تراچ کې د پسیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. پیښه تیر پنجشنبه په ورځ باندې رامنځته شوې وه. لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ښاغلي الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. که پایل د کندهار وکړو، د کندهار خبریالان نن د دایی د فاتحې د مراسمو د پاره راټول شوی وو او له افغان حکومت یې غوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه باید بې تفاوته پاتې نشي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تیرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیه په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
په تیرو څو ورځو کې زموږ د متپارت کورنۍ ډیر خواخوږی، ډیر مهربانه او ډیر تکړه، د سیمې په درد ډیر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې ښکاره کړې و متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې دغې قضیې هیڅ معلومات مطبوعات سره نه دي شریک شوی.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیه په اړه هیڅ معلومات نه دي راکول شوی.
مطبوعاتیان به طرفه دي، رسنۍ به طرفه دي، ژورنالیزم به طرفه دي. پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی. یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. هغه د ژورنالیزم د اصولو پر رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دی، هغوی جنگ جګړو بې ځای کړی دي، هغوی بې وزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرت ملوی سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل، خو د هغه د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یو اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یو فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کوري د هغه د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کیږي، هغه ترورېږي او د هغه په اړه هیڅ اقدام نه کوي، دا د یو حکومت، د یو نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام دا حالت لرلی دی که دوی واقعاً د خبریالانو غم اخیستی وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای، او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې تر څنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاهی له هلمند ایستلی وای.
غیرت مل زیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ژغ پورته کولو یوازنۍ یادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې شکل اړخونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوج ته رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډوال کېدلی. همدغه خبریالان دي چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ژغ پورته کړی دی او د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه دغه سپېڅلي مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلي مسلک کې کار کوي، بیا هم دوی وژل کیږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې.
و هم اوریدل چې د کندهار خبریالانو له حکومت غوښتي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. له کندهار د غزنی په لور، په غزنی کې هم نن د بیلابیلو رسنیو سیمه ییز خبریالان راټول شوي وو او د الیاس دایي د وژنې په تړاو په ویرغونډه کې برخه اخیستي. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې الیاس دایي یو زړور خبریالو هڅه کوله چې له هلمند د جګړو ځپلو خلکو تر چارواکو نړیوالو ورسوي. په دې اړه نور حال حبیب الرحمن تاثیر راکوي.
په غزنی کې د خبریال الیاس دایي ویرغونډ له جوړه سوه. دا غونډ پیل د خدای بخښلی الیاس دایي روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډ کې ځینو خبریالانو د الیاس دایي د بیلوري خبریالۍ او وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایي یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو ژغ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایي خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را.
الیاس دایي په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال ته مو د فاتحې مراسم نیولی و. موږ په جګړو کې له شکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې ونه نیسي. په ټولنه کې وازی خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
دا راز کې صداي مردم انعکاس پته.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان بې لوري دي. موږ په دې هیله یو چې خبريالان ونه غواښل سي او نه وژل سي. دا غونډه ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبريالانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایي په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکونکو او خبريالانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیسته. غونډه د الیاس دایي روح ته د بخښنې د دعایي په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین.
دغه غلا زادي رادیو ناوري اخوه د وجل شوی خبريال الیاس دایي مور وای د زوی پر وژنې ټول افغانستان خو بده ده. د خغل الیاس دایي ټپی شوی اورور د تیرې پنځ شنبې د ورځې د 14 کې سکوي چې په نتیجه کې خغل دایي وجل شو.
په هلمند کې د زادي رادیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیر زړه ورتیا خپل دند تر سره کړ او پر مړینې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خو بده دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي. بس دا مور سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم چې خوندو بیا ژړلم. ما برا دغه کړې ما زویه، ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنې کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یاد یې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور پسماسې ګرځېدلي وو او بالا ټک سو. چې ټک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولوم کله به ما دی په چپلاخ وې. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برم ورته مال ولې خدا څنګه چې پلاخ وچ تازه وولم.
در وشه دای مور وای د دی ویلوی کورونی د سبان دی ډیر شغړو سرپرستی کوله.
دای مور ټول تر روزي برابر ول ډیر سلویرس نه پر پټولو ی در سونه ویلې دی په وډونو په خوندو. دای بل دای نه پیدا کیږي وډونه وای وای دای ز مور پلارو خوریان وای وای دای ز مور پلارو خورځګان وای دلته در سونه ول وای ز مور پلارو. دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډي هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د روان لمریز کال لپاره تر دا مهاله په ټرافیکي پیښو کې 6202 کسان مړه شوي دي. د ټرافیکو لوی رئیس چتوایي دغه پیښو اصلي لاملونه د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ټرافیکي قوانینو نه مراتول دي. عام افغانان د ټرافیکي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نن یکشنبه د نومبر میاشتې 15مه نېټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه خاطر راپور خاطر پردیس راپور چمتو کړي.
شاه سوار هغه څوک چې دوه ورځې وړاندې د کابل جلال آباد په لوی لاره موټر جنګولی دی. دی وی ډیر نه دی ټپي شوی خو ملا او پښې دردېدلې دي. د هغه په خبره د کابل جلال آباد لارې موټر چلوونکي اصلا احتیاط نه کوي، موټر ډیر تیز چلوي، نو ځکه ټرافیکي پیښې په دغه لاره کې ډیرې رامنځته کیږي.
مونږ د جلال آباد نه راتلو او بکسه موټر کې مونږ او یو د تیلو پمپ دی میا پر په سر کې او د تیلو پمپ نه 2000 راوته او مونږ د ټیلر نه کراس کوو مخې کې دوه خپل سپیډ کې او هغه مو سپیډ کې و او بس سره مخ په مخ شو بس او غرض وو خور بس بیخي بزان باندې به پوی نشو بس اوس می د املار ډیر سخت درد کوي او د خپل می ډیر سخت درد کوي.
لودي سره جوخت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجيب الله تریکی یادول به بيځای نه و چې شاو خدو مېشت مخ کې د کابل جلال آباد په سرک خو خار ته چیرمه په یو ټرافیکي پیښه کې ټپي او لسختو ټپونو لامل یې ساور کړه. په افغانستان کې د روان مریض کال پاتو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړ شوي دي له 200 اوښتې ده. د افغانستان د ترافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ د کال کې له زرو زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دا د فوت حادثه 699 دي او د مجرد حادثه 3600 دي او خساره مالی نه حادثه لرو چې جمع 1143 کیږي. چې په دې حادثاتو کې 3600 نفر خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي او 5500 دي او 209 اطفال دي چې جمع موږ دشپته نفر په دې کې تلفات لرو.
خغل بختیار وای د سکل د تو میاشتو شمیر لتیر کال سره ډیر کم زیات والی خي. د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو لمخې ډیر ترافیک پیښ د هواد په لوی لارو کې رامنځته کیږي. په تیر بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لوی لار په تیر څو کلونو کې په څوزلي د مسافر وړونکو موټر د جنگیدو شاهد وچی ګن شمیر مسافر پکې ووژل شو او آن د یاد مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشوه. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمیر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمیر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین:
ارور حادثات دومره زیات دي که چېرته د کابل د ښار نه لږ د سیاترا په طرف نه اوس د کابل لوګر سرک شو، د کابل کندهار سرک شو، قصابخانې دي، حادثات نه دي، قصابخانې دي، روزانه په سلهونو موټر ټکرې کوي. دا د څلور ډوري بي غوري ده.
څومره خلکو چې لیسنس یې اغستی دي غیر قانوني اغستی دي، ځکه چې هلته ځي او د 2000 او 3000 روپو په مقابل کې لیسنس اخلي، نو په دې خاطر باندې دغه حادثات نه کیږي، خو د لینی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یادونې ده چې تر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تیر ورځ په پنجشیر ولایت کې وشوه، دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر سین ته ولوید چې د مسؤلینو په خبره 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. نن یک شنبه د نومبر 15 نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد نړیوالې ورځ سره برابره ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له جګړې وروسته ډیری قربانۍ له افغانانو ترافیکي پیښې اخلي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی معلومات کې پر روان مریض کال کې 10,115 ترافیکي پیښې شوې چې له ډلې 15,119 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 900 نور مړه شوي دي، چې دغه شمیر بیا د افغانستان د ترافیک لوی ریاست سره توپیر لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره موثر اقدامات وکړي. پښتین د خبرې نن په میرانشا کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړي. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشا کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي موثره اقدامات وکړي. نو ویل ولسته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاری. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کومې چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندي کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي Truth and Reconciliation Commission جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړي. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپل قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی نه یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همدارا زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشا جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي موسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنې بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. دا وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې له عدم تشدد کار واخلي او ویبل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشا کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو